د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غوخی مو تاسو د 12 بجو په د خبرونه کې هر کله و ل 12 خاطر ایوی بجه په د غړې کې تاسو چې خبري ساتي بیلابل ریپورتونه درته لرو په د غړې کې به تاسو ورو چې د پاکستان د سنټ د انساني حقوقو قائمه کمیټي کوټه دوره کړې ده کوټه ته په سفر باندې دی او دا غیزه نه به تاسو مونږه تفصيلات درورو چې دوی د دغلطه په خپل دوره کې په خپل سفر په دوران کې دوی څوکړه د کوم چارواکو سره ولدل او څه بکې د امدې ترڅنګ نور ځینې ریپورتونه د نړۍ او د سیمې په اړه درته لرو دا هر څه درورو خوول منور شاه خبر نور
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د سېنات انساني حقوقو کمیټې په بلوچستان کې د امنیت د جاج اخیستلو لپاره کوټې ته تللې په نیویارک کې د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې درې اړخیزه غونډه کړې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا شام کې د روان بحران په اړه د لوړې پای غونډه وکړه او سپامو کلی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د سېنات د انساني حقوقو قائمه کمیټي په کوټه کې ده د سېنات دغه کمیټي د سېنټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې د بلوچستان د امن او امان د جاج اخیستلو لپاره کوټه ته ورغلي او پرونې د صوبې د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړي افراسیاب خټک د بلوچستان د ناآرامۍ په اړه یوې خبري غونډې ته ویل
دا سینه ده چې د ورکو سویو کسانو ستونزه هواره سوي ده یا د خراب سویو مړیو د مندلو لړۍ په مکمله توګه ختمه سوي که څه هم دا پیښه کمې سوي دي خو ختم سوي لا هم نه دي لکن دا ځل موږ زیات په دې باندې خبرې کوو چې دلته فرقیزه پیښه به خې زیاتې سوي دي د همدې پلټنې کوو
د دې کمیټې په وینا په بلوچستان کې د جنگ حالت ته موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونه د صوبې د امنیت پټینګولو کې ناکام شوې دي پاکستان وایي د اکتوبر په 2 نیټه اسلام آباد کې کېدونکو د پاکستان روس تاجکستان او افغانستان سرمشریزه ځندول شوې ده د خارجه دفتر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼه وایي د غونډې دغه غونډې لپاره به نوې نیټه اعلان کولو په لړ کې د نورو هیوادونو سره سلام مشورې کیږي او سفارتي خبرې ترې روانې دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف د مظاهرو دوران کې د وران شوی چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې پروند پیپلز پارټي ځنې پارلماني غړي او د انساني حقوقو لپاره ځنې کارکونکو د غلط ورغلي د عیسایانو د عبادتګاه د ترجمه په ورځ د عشق رسول د مظاهرو پر مهال قهرجن خلکو سوځولې و د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې حکومت به یې په صوبه کې د اقلیتونو د کونو تحفظ کوي او دا چرچ با د پخوانه هم خجوړوي د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه په دې خبرو کې چې پروند ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وشوې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د افغانانو په مشرۍ کې وشي او پاکستان به ورسره مرسته وکړي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون اجمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د سولې د هڅو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي افغان ولسمشر حامد کرزی د برتانیا د وزیر اعظم مننه وکړه چې په دې غونډه کې یې برخه اخیستې ده د دې نه یو ورځ مخکې د افغانستان هند او امریکا استازو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه کړې و هلتا د افغانستان په لوګر ولایت کې د نیټو دوه پوځیان یو ځانوجون کې بریټ کې وجل شوې دا پیخه پرون پولې عالم ته نږدې وشوه د لوګر امنیتی چارواکو په پیل کې ویل چې د پیخه کې دا وړېدل زیان نه ایل د زیان خبرې نه ده ترلاسه کړې خو د اساف یو ویان فرانس پریس ایجانستا ورسته ویل چې یاغیانو په اطلافي پوځیانو حمله وکړه او په یو وخت یې په سپکو او درنو وسلو ډز شروع کړې چې په نتیجه کې د نیټو دوه پوځیان وجل شو د لوګر د پولیسو په وینا کله چې دغه پوځیانو د سړک د غاړې یو بم ناکاره کاوه په هغوی حمله وشوه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام د بحران په اړه د لوړې پای غونډه وکړه. د دغه مسلې اتلس میاشتې وشوې خو لا یې د ختمېدو نښې نښانې نه ښکاري. د شام د صدر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف پاسون په وسله واله شخړه کې بدل شوی چې پکې دغه هیواد کې فعالین وایي خواوشه 20,000 کسان وژل شوي دي. د عمومي غونډې په څنګ کې ترسره شوې د امنیتي شورا دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړ چې که دا مسله هواره نه کړی شوه نو دینه به یوه لویه شخړه جوړه شي چې پکې به سیمه ییز قوتونه هم راښکل شي. هلته د عرب لیګ مشر نبی العربی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام د ستونزې د هواري لپاره د نورې طریقې په کار واچوي. د مصر صدر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په اول وار وینا وکړه. په خپل تفصیلي وینا کې نوموړي د شام روانه ناارامي د موجوده دور یو غمجنه شخړه وګرځوله او وی ویل چې د دې ودرول په کار دي. مرسی د اسرائیل لخوا په هغه سیمو کې آبادکاري هم وغندله په کومو چې فلسطینیان د خپل راتلونکي ریاست لپاره داوه کوي. مرسی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې که فلسطین د اسرائیل سره د سولې لوزنامه کوي او کنه خو د ملګرو ملتونو غړیتوب دی ورکړل شي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې په غربي نړۍ تور ولګو چې د اټومي وسلو په نوم نور هیوادونه ویروي. امریکا او اسرائیل د احمدی نژاد د تقریر پر مهال بایکاټ کړی وو. په ملګرو ملتونو کې د احمدی نژاد دا ورستۍ وینا وه ځکه چې په راتلونکي کال کې د هغه صدارت ختمیږي. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د نهې په ورځ ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې ویل د ایران د اټومي پروګرام بحران د سفارتکارۍ د لارې هوارولو لپاره غیر محدود وخت نشته. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ. نن به په سریلانکا کې د کرکټ د شلووریز نړیوال کپ په لړ کې د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ او داراز د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ میچونه کیږي. په دې ټورنمنټ کې به سوال پاکستان د جنوبی افریقا سره مقابله کوي. د خبرونو پای.
اوریدونکو منور شاه درته خبرونه وړاندې کړ. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو قائمه کمیټي د بلوچستان د حالاتو د جاج اخیستن لپاره کوټې ته تللې. د پاکستاني او امریکایي ښځو د یو مشترک کونسل د جوړولو اعلان شوی. مقصد یې څه دی؟
د دې کونسل مقصد ښځې با اختیاره کول دي چې هغوی خپل کردار د پاکستان په استحکام، سلامتۍ، خوشحالۍ کې ولوبوي.
باجوړ کې خلک سکولونو کې د استادانو له غیر حاضرۍ شکایت کوي. افغانان ښځې وایي د نړیوالو مرسته ډېره برخه ښاري مېرمنو ته رسي او کلیوالې ته بې برخې دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوریدونکو د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټي د افراسیاب خټک په مشرۍ کې کوټې ته تللی او هلته یې د بېلابېلو چارواکو سره کتلي دي. افراسیاب خټک ویلي چې دوی به د بلوچستان د حالاتو په اړه خپل سفارشات مرکزي او صوبایي حکومتونو سره شریکوي او سینټ کې به پې بحثونه زیاتوي. په دې اړه لږ مخکې په کوټه کې زموږ خبریال خدای نور ناصر سره ما خبرې وکړې او هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
د سینټ دا کمیټه تیر کال هم یو راغلی و بلوچستان ته او تیر کال دوی په دې باندې ډېر زور کړی و چې دلته د بلوچ کسان لاره کدي بلوچ په زرها او بلوچ لاره کدي او د دې سره د بلوچ خراب شوی مړی موندل کیږي. خدا تل دوی بیا هم دغه د سینټرانو یو کمیټه د پاکستان سینټ یو کمیټه راغلی ده او هغه وایي چې دا ځل به دوی ډېر زور په دې باندې ورکوي چې دلته هغه د بلوڅو مسلې لا هم هماغسې دوام لري. کمې شوي دي خو یو مخ ختمې شوي دي دوی ته خبره. خو دا ځل دوی وایي چې بلوچستان افریقایزه پیښو زیات رپورټونه راتله او دغه ډېر زور اخیستی دی. معنا د شتیا مسلک سره تعلق لرونکي کسان یا هم د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي کسان په هدف وژنو کې په میچادونو کې زیات وژل شوي دي. دوی وایي چې دا ځل دوی خاص لپاره راغلي دي او دوی به دغه د صوبایي چارواکو سره د بلوچستان د صوبایي چارواکو سره او هم دلته لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي او دغه په پلټنه کې وي چې دغه پیښې ولې زیاتې شوي دي او حکومت بیا هم ولې ناکامه دی چې دوی ته تحفظ ورکړی نه دی. له دې سره د پرون د یادې کمیټې مشر افراسیاب خټک رسنوالو ته خبرې ورکړې. له رسنیو سره هغه وویل چې د بلوچستان اوسنی حکومت او د پاکستان مرکز اوسنی مرکزي حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د بلوچستان ستونزه په تېر څلور نیم کال کې هېڅ هواره نه شوه. دغه ته خبره که چېرته حکومت لږ هم غوښتلی نو دغه د بلوچستان ستونزه که هواره شوې نه وای په دې مسایلو کې به په دې ستونزو کې به کموالی راغلی و. اوس خوندې د ده په وینا زیاتوب نه و په کې راغلی. ده دا وویل چې مخکې چې د اوسنی حکومت په مرکز کې هم په صوبه کې هم راغی هلته د بلوچستان حالات دومره خراب نه و لکه څومره چې دا اوس څلور نیم کاله تېر شو دوی په حکومت کې او اوس خراب معلومېږي. دلته نه یوازې د بلوڅو لخوا د بېلتون د ازادۍ غوښتنه کېږي او ورسره دلته فرقې د پېښې زیاتې شوې دي. نو دوی دا وویل چې د بلوچستان هم اوسنی صوبایي حکومت او هم مرکزي حکومت دواړه په دې کې په مکمله توګه ناکامه شوي چې په بلوچستان کې د ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي هم دغه ستونزې هوارې. افراسیاب خټک په پرونۍ خبري کانفرنس کې همدا ذکر وکړ چې دوی له موږ سره خو ډنډه نشته چې موږ په یو چا باندې په زور باندې کار وکړو خو البته دغه سفارشات به موږ صوبایي حکومت ته هم وړاندې کوو مرکزي حکومت ته به هم وړاندې کوو په سینټ کې به هم په بیا باندې وړاندې کوو او تر هغه پورې به د ده په خبره د افراسیاب خټک وینا دا وه چې تر هغه پورې به دوی دغه سفارشات پرې نږدي دغه په دې به پسې د ښار خوا هم په مرکزي سطحه باندې او هم په صوبه کې تر څو پورې چې په دې باندې په عملي توګه کار نه یې شوی.
خدای نور ناصر موارد اوریدونکو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مذهب سپکاوی فلم په خلاف د مظاهرو دوران کې وران شوی چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پیپلس پارټي ځینې پارلماني غړي او د انساني حقونو لپاره ځینې کارکوونکي د غلطه ورغلي دي. د سیانو دای بدد ځای د تیر جمعې پروز د عشقي رسول د مظاهرو په مهال قهرجنو خلکو سوځولی و. په دې اړه لږ مخکې ما د خپل همکار خالد خان سره خبرې وکړې او هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
په مردان کې چې کوم چرچ په تېره جمعه د شرخخو لخوا سوځول شوی و هغه بله ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر حسین سره د سرکاري افسرانو دغلته دوره کړې وه. د دغه چرچ دغلته کوم پادري چې دی هغه سره یې لیدل کتل کړي او بیا کوم عیسایي ورورولي چې دا برادري هغې سره یې هم ملاو شوي او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دغه چرچ د بیا رغونې لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان وکړو او دا خدای هم وویل چې دا د اسلام او د دې ملک د بدنامۍ لپاره د ځینې شرخوخو دغه کار و. دا د ټولو پښتنو یا د مسلمانانو کار نه شي کېدی ځکه چې په پاکستان کې چې کوم اقلیتي برادري اوسېږي هغې ته په ښه نظر کتل شي. دغه بیان هم د هغې راغلی و په رسنو کې چې کوم خلکو د دغه مظاهرو کار وکړو دغه رابللي دغه خلک نو بیا چې کله دغه په فسادات شروع شو یا د روانې شروع شو نو دغه لیډران نه په کار و چې د دې مخنیوی کړی و. دوی ته یې ویلي و خو بیا هغه لیډران ورک شو. ده دغه هم وویل چې د خیبر پښتونخوا او حکومت چې دی هغه په مردان کې پېښور کې یا د صوبې په نورو سیمو کې د اقلیتي برادرۍ کوم د عبادت ځایونه دي د هغې به تحفظ هم کوي او دوی ته که څه ستونزې وي هغه به هم حل کوي. بشیر دا به هم ووایم چې د وزیر اعلی امیر حسین موسی یوازې کس نه دی چې دغه چرچ دوره کوي دغلته تللی و. د دې سره سره د NCHG یا د نیشنل هیومن کمیشن کوم چیرپرسن ده نفیسه شاه د پاکستان پیپل پارټي مشره ده هغه د اسلام آباد نه پرون راغلی وه او د دغه چرچ دوره یې کړې وه. دغه شان د انصار بدنی ویلفیر ټرسټ چې کوم چیرمین دی د هغې چې کوم مشر دی انصار بدنی هغه هم راغلی او دغلته د عیسایي برادرۍ سره همدردي ښودلې ده او د دغه د چرچ سوځولو او د داسې قسمه واقعاتو یې په سخته ټکو کې غندنه کړې ده او هغې سره غمرازي را کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کړې. د دې غونډې په اړه په نیویارک کې د آشنا ریډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره احمد شیبر مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه سید سلیمان آشنا وویل
یو سات مکمل دوی خبری کړي دي. ډیر جزئیات تر اوسه پورې ملا نه دي خبره کړي، مګر تر دې مخکې پاکستان د تیر جولای د میاشتې چې کله نوی صدر اعظم پرویز اشرف کابل ته سفر کړی و، هماغه وخت کې کابل ته دا وعده کړې وه چې اسلام آباد غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ، هغه طالبان چې د افغانستان د دولت خلاف جنګېږي، د سولې د خبرو دپاره وایي چې یو میکانیزم به رامنځته کړي. وروسته اسلام آباد خبر ورکړ چې جمهور رئیس زرداری به بیا د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې اوس شوې ده او لا هم روانه ده، په دې کلنۍ غونډه کې به یوه جدا دغه جوړه کړي، غونډه جوړه کړي چې هغه به برټانیا او افغانستان مشران به پکې ناست، یعنی د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون او ولسمشر کرزی به ورسره وي او یو درې اړخیزه غونډه به وکړي.
بلې، آشنا صاحب، که څه هم تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستانی مشر مخکې د کابل د سفر په ترڅ کې دا مسله یاد کړې و چې دا غونډه به وشي، خو پاکستان د افغانستان، هند او امریکا غونډې ته چې وړ مورس وشوه ل راپورټونو سره سم اندېښنه لرله. فکر کوي چې افغانستان په سیمه کې د سیاسي تعادل لپاره غواړي چې کله له هند سره خبرې وکړي، بیا له پاکستان سره هم ورته غونډه وکړي.
کله چې د هند د جنوبي آسیا د چارو کې چې کوم موین سیاسي موین دی د هند بهرنیو چارو په وزارت کې، او مارک راسمن چې هغه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی دی، دوی درې اړخیزه غونډه کې دا یې ذکر کړل چې هندوستان دې خبرو کې هیڅ کله مداخله نه کوي، بلکې په دې به خوشاله شي چې وکړل شي دا په هغه یعنی افغانستان ته ورکړي، چې موږ هیڅکله مداخله نه کوو. موږ غواړو چې پاکستان خپل هغه نقش ولوبوي چې کوم واقعا افغان دولت توقع لري او هغه کولی شي. نو پرون همدغه د سیاسي موین د افغانستان دولت ما سره په خبرو کې خپل ویلي چې موږ سره پاکستان دا ژمنه کړې ده او پاکستان مهم نقش لوبولی شي او د افغانستان د دولت توقع هم دا ده چې ټول پوهېږي چې د طالب مشران چې هغه افغان طالبان دا خپل مشران پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي.
کابل ډېر کله غواړي چې د سیمې په سیاست کې یو ډول انډول مراعات کړي د اسلام آباد او د نوی ډیلی ترمنځ، نو له ولسمشر زرداری سره په کار نه و چې دریم چارواکی واشنگتن وای نه لندن.
دوی افغان هیات وی چې برېټانیا څخه د دې کار منځر څوک یو خو د تیر کال نه دا یو کال نه سیاست مودا کې چې دای دریم غونډه ده برېټانیا په خپل باندې ګرځو کړو. برېټانیا دا غوښتنه کړې و چې زه ولسمشر کدینې په قضا کړی د ولسمشر زرداری نم چې زه منځر څوک کوم د غواړم چې تاسو ترمن روابط خوشي او چې کله روابط خوشو به کولای شي چې د خپلمندۍ شخړې چې کومې د تروریزم په باره کې مبارزه ده تکیم کومه چې بل سره کولای شي. نو افغان هیات دا خبره کوي چې برېټانیا په دغه سیمه کې ډېری وګړي شي لري، د پخوانه روابط لري، د پخوانه دلته شناخت لري او خصوصا د دغه سیمه چې دلته جګړه روانه ده چې هغه مطلقا د یو خاص قوم سیمه ده او دلته هغوی دواړو خواو ته په جګړه کې بوخت دي، دواړو خواو ته دوی تباهي او سزي وي. د دې د حال لپاره برېټانیا یو ډېر ژوره مطالعه لري او هغه کولای شي چې د افغانستان او پاکستان سره په دې برخه کې یو څه کومک وکړي، ځکه دا کار به نشي کولای چې په امریکا یا کوم بل هیواد ته رود ولوبي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو ته خبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي چې مرکزی حکومت کوشش کوي د تلسم ايني بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوی ځین اختیارات د ځان سره وساتي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې مرکزی حکومت د په یوه بهانه او بل بهانه صوبایي واکونه واپس اخیستو کوششونه کوي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوي اختیارات ته واپس اخیستو هڅه نه کوي، ځکه چې دا اوس د ټولو صوبو آئینی واک. دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان میرتخار حسین وویل چې په مرکز کې بعضي قوتونه په سنا سره طریقه د خیبر پختونخوا نه هغه اختیارات اخیستلو هڅه کوي کوم چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوي دي، خو له دوی به کله هم دا اختیارات هغوی ته ورنکړي. په دې اخلاق دوی مشال لیډو ته وویل
دا څه ده چې ډیر په یو خاموش طریقه کار باندې د کارپټ دلاندې کله په یو نوم او کله په بل نوم باندې هغه اختیار چې مرکز ثبوته د اتلسم ترمیم په رڼا کې ورکړی دی هغه یو نه یو بانه جوړه کړي او په یو نه یو طریقه لکه چې ستاسو مخکې ورو کې به اورېدلی د ایجوکیشن په حواله دا خبر راغلی وه خو هغوی بیا هم کوشش کولو چې ګینې دا د مرکز سره پاتې شي او هغوی د دې لپاره چې کم نه نوم بدلو بیا په کې ایجوکیشن شامل کړو موږ احتجاج وکړو هغه هم تنوخ کړو دا بیوروکراسي کوي دا هغلته چې کم دی کومو خلکو نه چې اختیار ثبوته راغلی هغوی نه برداشت کوي
ولې هم په دې اخلا چې کله موږ د مرکزي حکومت لخوا د اتلسم آئینی بدلون د کمیټې مشر د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر رضا ربانی سره تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی سره خبرې ونه شوې دا چې آئینی کارپوهان د صوبایي حکومت د مرکز لخوا ثبو ته ورکړل شوي اختیاراتو کې مداخلت څرنګ بلي نو وکیل بیرسر باچا صدا رنګ وایي
نو آئین کې چې یو ځل ترمیم وشي نو هغې په ساحې کې بیا څه تبدیلي نشي راوستی چې څو پورې آئینی طریقه اختیار نه کړي مرکز خو به دا کوشش کوي چې په څه طریقې باندې اختیارات صوبو نه واخلي خو صوبې به خپل اختیاراتو ته په خپله به چکې څوک اداري به کوي څوک هغه غصب کولو کوشش کوي یا واپس اخیستلو کوشش کوي نو دا د صوبې ذمهواري ده چې هغې آئین بلاندې هغه اختیاراتو کې هېڅ قسم مداخلت نه د مرکز نه دا بل چا چې کوم دی برداشت کړي کنی به سپریم کورټ ته اطلاع شي کړه
بلخوا د جماعت اسلامي صوبایي مشر او پخوانی د خیبر پختونخوا سینر صوبایي وزیر سراج الحق وایي چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوی اختیارات خو تر دې دمه یو کاغذي کاروي ده ځکه چې ولس ته هیڅ فایده لا نه ده رسېدلې خو لکه د صوبې د حقونو خبره شي نو دوی به د صوبایي حکومت پوره پوره مرسته کوي
کاغذونو کې صوبو ته اختیارات نه پکار دی هغوی بجټ هم ورکول پکار دی مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا کار ونه کړلی بلوچستان کې او په سند کې او خیبر پختونخوا کې عوامو ته چې هیڅ فایده تر اوسه پورې ونه رسېدله او په سیاست کې اختلافات او د نظر اختلاف په خپل ځای چې کله د صوبې د حق خبره راغله دا موږ همېشه تړون او ملګرتیا کړې ده اوس هم موږ دا خبره کوو چې تر څو پورې هغه اختیارات حقیقي لحاظ سره منتقل شوي نه نو صوبایي حکومتونه د هغې نه کما کوو فایده نه شو چټولی
یادونه ولله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان او اتلسم آئینی بدلون باندې د عمل درآمد کمیټې صوبایي مشر میر افتخار حسین متعلقه ټولو ادارو باندې غږ وکړو چې زر تر زره دی دوی دغه آئینی بدلون عملی کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو د پاکستانی او امریکایي ښځو ترمنځ یو مشترک کونسل جوړ شوی دی او چارواکي وایي چې د دې مقصد په پاکستانی ټولنه کې د ښځو رول نور پر مخ بیول دی او په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ونډه رڼا چول دي او د هغوی دا برخه اخیستل چې دي دا پراخول دي په دې اړه رابعه اکرم خان یو رپورټ لري
پاکستان کې د امریکای د سفارتخانی ویاندی راین هیرس د وینا تر مخه چې د امریکای خارجه وزیر هیلری کلینټن د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی کې د رواني میاشتې په 23 ستمبر د پاکستان او امریکای د زنانو په نوم د یو کونسل اعلان کړی دی چې پکې به د پاکستان زنانو ته په معاشي شعبه کې کومک ورکول کیږي د دې کونسل د مقصد په اړه د امریکای د سفارتخانی ویاندی مشال ریډیو ته وویل مقصد خزی با اختیار کول دی چې اغوی خپل کردار د پاکستان په استحکام سلامتی خوشحالی کې ولوبوي او دا کونسل پاکستان کې د خزو اقتصادي ترقی لا وده ورکول غواړي نوموړي زیاته کړه چې د مختلفو ادارو په مرسته به دا کونسل پاکستان کې زنانو ته په اقتصادي موقعو کې مرسته ورکوي لکه مالی انتظام مارکیټ یا منډې پور رسائی او د قیادت تربیت به ورکړی کیږي او د غرنګدا کونسل به امریکن یونیورسيټي کې جوړیږي د دې کونسل د جوړیدو په اړه د خیبر پښتونخوا د زنانو د چیمبر اف کامرس مشر ساجدہ ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې دا د امریکای لخوا یو ډیر ښه ګام دی او د نه بعد زنانو ته ډیره فایده ورسی
دا چې دنیا کې د کم کنټریز نم داسې سپورت ملاوي کې نو مخاله دا ډیر ښه خبره ده او د نه ډیر زیات فایده شي کچې د دې ټریننګ او د بزنس نو سي ډایریکشن په اړه کې د مونږ فیمل انټرپرنور ته پته نشته دي نو د رینه به ډیره زیات فائدې شي وومن به ډیولپ شي د په کورونه کې ناسي بي بيان دي ری راځي مونږ نه تاسو کې او هغه غواړي چې بزنس وکړي نن سبا داسې وخت راغلی ګرانه ګرانی ده چې ارڅوک هغه جنې د او ک مشخه ده او ک هر قسم ته د هاوس لیدي د هغه هر قسم هغه غواړي چې مونږ د بزنس شروع کو
د امریکای د سفارتخانه ویاندې راین هیرس هیله کار کړم چې را رواني سو میاشتو کې بدا کونسل خپل کار پیل کړی رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو باجوڑ کی زائی اسی دن کی شکایت کئی چیز کھلنے پر ڈیر بد حالت کی دی دا عمری سمی خلق وائی چی استادان سکولن تنہ ورزی چی لکا بلائی دا مشومان وقت زائی کی گی دا دوی پوانا پخوا سکولن خروان و خو سوک دا چارن نشتان و زکا حالت خنه دی بدیالا زمک همکار رپورٹ لری
د باجوړ جنسی په عمرې سیمه مامون کې ځای ولس د سکولونو د استادانو سکولونو ته په نه راتک خفګان څرګند کړی او وای ماشومان بې تعلیم لویږي او نه یوازې په مزدورو کې بوخت دي بلکې د ژوند غلط اړخ هم خپلوي. صلاح الدین یو سپینګیری دی او مشهد ریډیو ته وویل
کم از کم چیز منگ مشران او دیده اولا رسی پکار دیده نیسال رسی تا پوست ہوشی ہے چوکی تا پوست نکا اندقا بیادی نیسوک بنا را جی سکولین اللہ سکولین اگر وڈ دی رسی کم داغا پکی نشتا سپورٹو مکی خو سکولین ام تی کو لکا تعداد با مکی دیم ننو دو استازان تعداد با خو دیر با وست دمرا مازا نشتا را مکنی پشان
پا عمری کلی که دوی سکولین او خوشا نزدی سیمو که هم سکولین شتا ده ولی دو استازان و حضیری پکی نشتا ده دا مسلم لیگ نون مامون دو جنرل سیکرٹری عزیز اللہ اویل حکومت تی باید داسې استادانو معاشونه بند کړي او ورته دي سزا هم ورکړي
چې لکه مخکې په سکول کې ډېر تعداد سبج ماشومانو نو سات لکه ستر ماشومانو نو راغله ګډري استادان وو هغه کافي وو تقریبا لکه تعداد ماشومانو 700 یا 800 لکه د سره شېدل او استادان د ګډري په غدري کې لکه څوک یې او څوک نه کله یو راشي کله اډو لکه یو هم نه ماشومان سکول نه جکم دین او ټوټل لکه زمونږ وړاندې برین خلاف لکه ټول وان شي وو ماشومان په پټو په پوله بوخار کېني.
سید غلام وویل ماشومان چې سکول ته لاړ شي استاد خو هسې هم نه وي خو نه په سکول کې وبوی او نه چوکای او یا بلکم د ناستی زای
مخکب د سکولونو باندې یو څار ګرځېدو خامخا چا باندې ټیکا ولا کنه ولې خو بالکل لگا هغه څوک نه څوک خود نشته در تک من د سکول لا وایې دي لکه دی ته په سکول کې وبو پروګرام نه سبا نشته.
یو بل ځوان چې هغه هم صلاح الدین نومیدو او تر اتم جماعت پوری سبق ویل وی ویل هم د اسکول ماشومان خپل وړو جماعتونو ولو ماشومان ته سبق ورخای
استادان دې هر رسیدلی کې کور کې کم ماشوم لک دې سبق ویل یا اسکول لګي وي زما په دې ته لاړ شو ولا بکینې سنبال به کې او به راځي په ټول تک شه دي
د دې ورستو مو د باجوړ ایجنسی د محکمې تعلیم ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد دین سره خبرې وکړې نو هغه وویل
دا څه شی مو ته تر اوسه پر د کازما په وخت کې نه راوستل کنه نو ان شاء الله اوس ما نوټس کراغه چې دې پورت نه کړي بارو زه دې په سنګ
او د دغه ولوس په غوښتنه اوس خو په باجوړ ایجنسی کې امنیت هم راغلی دی نو باید استادان د خپل ډیوټي یقیني کړي او د هغوی ماشومان دې د تیارونه بچ کړي.
تاسې زموږ همکار اورېده تاسې رپورټ وړاندې کړو. اوریدونکو پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر کیمرن منټر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ ارزی نه بلکې تلپاتې تعلقات پکار دي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې رامنځته شوې چې یوه میاشت وړاندې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین نقانی ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ملګرتیا ختمه شوې ده. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
کیمرون مونټر سکال د جولای په میاشت کې د اسلام آباد نه فارغ شوه دی او په واشنگتن کې یې د نړیوال امنیت په یو اداره کې د عامو خلکو په وړاندې په اول وار ویلي په سمتوګه او جوړ تعلقات د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل د مقاصدو په اړه د مفروضو مخنیوي کولای شي.
We will be able to conceive of our policy, our American policy.
زه امید کوم چې دا راز به موږ د پاکستان په اړه د خ امریکایي پالیسی جوړول جوګه شو چې ډیره پراخه او اوږدمهاله بوي او دا ډول مفروضي به نشي اغیزمنه کولی. موږ دغه مفروضي نه بدلو خو پښتنه دا ده چې آیا د دې نه بغیر موږ کومه لار لرو؟ آیا موږ دې لړ کې څه کولی شو چې ټول پاکستانی خلک دوکمار نه دي چې زموږ نه پیسې اخلي؟ بلخو دا پښتنه هم ده چې آیا امریکایي خلک راضي او بیا خلک پر ځای پرېږدي او دا چې آیا دا پښتنه جواب نه لري او ممکن ده چې اهمیت یې کم وي.
د لړکې مونټر د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ په رابطو د ټینګار تجویز کړی دی، یعنی کاروباري او تعلیمی اړیکې او ولسی سفارتکارۍ باندې پاملرنه پکار ده چې په نتیجه کې یې د امریکا سم او د یو دوست هیواد تصویر وړاندې کړی شي. نوموړي ویلي پاکستان سره په غیر پوځي مد کې د 3 بلین ډالرو مرستې چې د کیری لوګر بل لاندې د 2009 کال راهیسې کیږي دا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمیانې ختمولو کې ناکام مدی. البته مونټر دا خبره ومنله چې د افغانستان نه 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو نه اوړاندې ممکن نه ده چې امریکا د پاکستانی سیاست پر ځای د ولسی خلکو سره په رابطو توجه ورکړي.
And until 2014 it is unlikely in my mind that we can have a major
زما په فکر د 2014 کال پورې داسې نخ کاری چې مونږ کوم لوی بدون کولی شو. خدای غي دا مطلب نه دی چې مونږ د هغې لپاره تیارې هم نشو کولی. د دې دا مطلب هم نه دی چې د مثال په توګه مونږ د پاکستان فعال انسان دوسته برخې ته نشو رسیدلی. او ګینې په دې لړ کې دغه انسان دوسته برخې سره امریکایي همکاري ممکنه نه ده، کوم چې په دې تیرو څو کلونو کې نه ده شوی.
کیمرون مونټر دا خبره هم ومنله چې د افغانستان په حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچیدګي رامنځته کېدلې شي. نوموړي سکال د مئی په میاشت کې د ذاتی وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړې وه او د هغه په چوکۍ د کار کولو لپاره د امریکایي سینیټ د خارجه چارو کمیټې د صدر باراک اوباما لخوا د نومول شوي ریچرډ اولسن منظوري ورکړې چې د کانګرس لخوا د منظورۍ نه پس به په دغه دنده کار شروع کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوري زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم دا اوسوریدل شئ. همداراز زمنګ خبرونه تاسو اغونیز خبرونه چې تاسو خوخې دي تاسو کولای شئ غلطي واوري د غزنې ډاونلوډ کړئ او کپاړې کوم نظر لرئ نو خامخای موږ سره شریک کړئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ نه ساته اوریدل شئ او پاړه باندې موږ ته کوم نظر په اړه باندې لرئ نو خامخای موږ سره شریک کړئ. تاسو کولای شئ موږ سره په ژوندې بڼه باندې هم راشئ او همدارز کول شي چې موږ ته پیغام پرې دی یا موږ ته ایمیل وکړي او همدارز د تبصرو د لارې زموږ په ویب سایټ کې هم خپل نظر څرګندول شي. اوس له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د اداریو غټه کې اورو.
وعدد ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې نیویارک کې د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن سره د ملاقات پر مهال صدر آصف علي زرداري وویل چې د اسلام د ستر پیغمبر سپکاوی په هیڅ صورت کې مسلمانانو ته د زغملو وړ نه دی. اداري لیکي چې د تیر ورځو د بیلابیلو هیوادونو د مسلمانانو د لاریونو او مظاهرو پر مهال ځینې پیښې داسې هم رامخه ته شوې دي چې په هغه کې د مرګ ژوبلې نه علاوه د دغه هیوادونو خپلو املاکو، اساسو او ودانو ته ستر زیان رسېدلی. اداریا په اخر کې لیکي چې په تشدد او ورانې مشتمل ځینې مظاهرې سمې نه دي خو په مجموعي ډول دی کې هیڅ شک نشته چې د سپکاوي په پیښه د ټول مسلمانانو زړونه دردېدلي او جذبات یې دومره راپارېدلي دي چې کېدای شي په ځینو ځایونو کې ترې د امن دښمنانو هم ناوړه ګټه پورته کړې وي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداري د ملګري ملتونو په جنرال اسمبلی کې ټول دنیا د مسلمانانو د جذباتو ترجماني وکړه او نړۍ نه غوښتنه وکړه چې توهین رسالت دې سنگین جرم وګرځولې شي. ادارې مخکې وایي چې په عالمی ادارو هم دا ذمہواری جوړیږي چې اغوی دې په فوري توګه دې خطرناک معاملې باندې دې توجه ورکړي چې په قانونو کې د احترام فضا پیدا شي. ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې سندھ، بلوچستان او پنجاب بعضي علاقې د سیلاب نه ډېر متاثر شوې دي خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه پورې دغه علاقو نه اوبه نه وستلې شوې چې له وجې ملیریا، ګیسټرو او د معدې بیماریانې خپرېږي. ادارې وایي چې زموږ په ملک کې خو ډیزاسټر مینیجمنت اتارټي جوړ کړی شي خو صورتحال یې د ټولو مخکې دی. ادارې وایي چې د نړۍ ډیرو ملکونو د جدید ټکنالوژي په ذریعه د سیلاب خطر کم کړی دی خو زموږ په ملک کې ادارې هر کال د سیلاب نه متاثره خلکو په نوم په ملکي او غیر ملکي کچ امداد راټول کړي خو د هغې غټه حصه متاثره خلکو ته نه رسي. ادارې اخیر کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې سیلاب نه متاثره خلکو د بحالۍ لپاره دی په جنګي بنیادونو د کار وکړی شي نو داسې به انساني زیان فوس پاتې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلي امریکایي چارواکي وایي چې لږ موده وړاندې د هیواد استخباراتي ادارې د پاکستان استخباراتي اداره خبره کړې وه چې په کومو سیمو کې به ډرون بریدونه کوي خو د پاکستان چې پولیسي کچه د ډرون پروګرام مخالفت کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا د پاکستان چوپتیا د دوی رضامندي ګڼي. بلخوا فرن پالیسي مجله کې په یو مقاله کې راغلي چې که څه هم تیر هفته په افغانستان کې زیب زی شوي ټول 3000 اضافي سرتیري له هیواده وتی دي خو آیا په رښتیا هم د ځواکونو زیاتوالی په خپل هدف پوره کولی شي او که نه؟ ملیحه میرزاده د دواړو مقالو غټ ټکی دراوري.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي یوه میاشت مخکې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د پاکستان استخباراتي ادارې یو جرنل ته په یو فیکس کې هغه ټولې پراخه سیمې په ګوته کړې وې چېرته چې امریکا د ډرون بریدونو اراده لري. د ورځپاڼې په خبره پاکستانیان چې په ولسي کچه د یاد پروګرام مخالفت کوي په اړه یې هیڅ نه وایي. ورځپاڼه د پروګرام سره بلدو امریکایي چارواکو د خولې زیاتوي په دې اساس او دا هم چې پاکستان په هدفي ځایونو کې امریکا ته د هوایي لارې د استعمالولو اجازه ورکول جاري ساتلې. امریکایي حکومت دې نتیجې ته رسی چې د پاکستان لخوا ورته په پټه خوله رضامندي ښودلی شي چې د هیواد په سرحدي سیمو کې د ډرون بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي په اوږدمهاله موده کې د پروګرام په قانوني ډول غیر یقیني صورتحال چې په دفاع کې یې موقع په موقع دلیلونه وړاندې کیږي. په انتظامیه کې د وکیلانو یوه ډله د لا نورې مستحکم ډانچې د جوړولو هڅه کوي. دا ښکاره کوي چې حکومتونه تر کوم حده داسې وسله استعمالولی شي. ورځپاڼه لیکي په ولسي کچه پاکستان وار په وار د ډرون پروګرام مخالفت کړی چې تقریبا لس میاشتې وړاندې په هیواد کې د سی آی ای د ډرون بریدونو یوازینی اډه وتړله. بیا ځینې پاکستانی چارواکي په پټه وایي خپل حرکتونه د ډرون بریدونو تایید نه ګڼي. دوی وایي پاکستان د ډرون د نښه کولو په امکان هم سوچ کړي خو عمل یې پرې ځکه ونه کړ چې د پارولو یو بې ضرورته ګام کېدای شي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سیوا کړل شوي امریکایي ځواکونو اخیری سرتېري تېره هفته له هېواده وستل شوي. د مجلې په خبره په دې اړه نه خو د سپینې ماڼۍ لخوا د کامیابۍ څرګندونه وشوه، نه پینټاګون څه وویل او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا په ولسي کچه د تشکر اظهار وشو. دا د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټ چې هغه مهال نیوزیلند ته روان و دا اعلان یې وکړ چې په 3,000 اضافي ځواکونو کې اخیری سرتېري افغانستان نه لاړل چې په 2009 کال کې بارک اوباما په هیواد کې ځای پر ځای کړي. د مجلې په خبره پینټا دا ویلو سره چې په هیواد کې اوس 8,000 امریکایي سرتېري پاتې دي، خبریالانو ته یې وویل دا د دې پیژندنه کولو لپاره یوه موقع ده چې اضافي ځواکونو خپل هدف پوره کړي. د دې نه 3 ورځې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي ویلي چې دغه هڅه باندې لګېدلې خرچه ضایع نه ده تللې. د مقالې لیکوال راجیف چندرشیکرن چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي چې دا د معلومولو کوشش یې کړی هغلته او بیا په واشنگتن کې په اصل کې څه شوي. د هغه په خبره که څه هم د ځواکونو د سیوا کولو ښه نتیجې هم مخې ته راغلي خو په دې لړ کې امریکا ډېر مالي او ځاني تاوان هم زغملی. لیکوال د افغانستان په جنوبي برخه کې د طالبانو په شا کېدلو، د امریکا په مالي مرسته د افغان ملي پوځ د پرمختګ او د بیا رغونې لپاره د شوي امداد ذکر کوي، خو دا پوښتنه هم کوي د ځواکونو زیاتوالي خپل هدف په رښتیا پوره کړ او که څنګه، او آیا ترلاسه شوې ګټې د دې قیمت قابل وو؟
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال رادیو.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو.
00 02 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، د افغانستان د نورستان ولایت پخوانی ولی جمال الدین بدر د دې ولایت د امنی پخوانی قومندان او یو شمیر نورو چارواکو ته د درغلیو په تور د قید سزا ورکړل شوی. د لوی څارنوالۍ یا اټارنی جنرال د اداري فساد په ضد د مبارزې د څانګې مشر غلام دستګیر رنجبر وایي چې جمال الدین بدر ته یوازې 2 میاشتې قید اورول شوی چې د خپل کړي جرم په حساب یې ډېره کمه ده او دوی به یې کیس مخکې وړي. د نوموړي سره په دې اړه په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې، راځئ چې وایو.
د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر محکوم شوی دی په حبس باندې، که په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې دغه په 2 کالو بند باندې محکوم شوی دی او جرم یې څه و؟
په نورستان کې د غمدیش پرمطار نندور او خطه د واکنش سری د دوی معاشونه اواله شوي و، پرسونل ته نه و توضیح شوي. علت هم دا و چې تاسو وینئ چې د نورستان وضع خراب شد، درې ولسوالۍ سقوط وکړې. علت د سقوط ولسوالۍ همدا و چې د افسران او سربازان حقوق یې نه و تادیه شوي. دوی خپل وظیفې خوشي کړې. پاکستانیان او ملي سرحدي ملیشیا موافق شو چې دغه ولسوالیګانې ونیسي او سقوط ورکړي. په دغه مورد کې 9 میلیون روپۍ د دې خلکو حواله شوي وو چې په دې کې جنرال شمس الرحمن زاهد پخوانی قمندان باندې، صلاح عامر دمالی او جمال الدین بدر په دغه قضیه کې شامل وو. چې په اساس د اعترافات عامر دمالی چې د دغه پیسې د 9 میلیون افغانۍ 10 میلیون افغانۍ په جب زور او تعدید د جمال الدین بدر اخیستی وو، چې والی وو په هغه وخت کې 15 میلیون قمندان دمالی اخیستی وو. قضیه تحقیق او تعقیب شو. شمس الرحمن زاید قمندان امنیه به شپه کال تلفیزی بل محکوم شو، آمیر مالی به لس کال تلفیزی بل که محکوم شو، سید به معاش که به خود وزیفه کسات و سلسلی کرده و به یونیم یونیم کال حبس محکوم شو، او جمال الدین به بدر متاسفانه محکمه دیدی که دو میشتی سزاوار کرد دو میشتی.
نو خاغلی رنجبر دوی در کم محکمه لخوا دوی محکوم سوی دی پا داغ حبس باندی یا پا داغ سزاوار
دوی در محکمه ابتدایی جرایم نشی از فساد اداری مرکز کابل.
نو گمان نکوی چه خپل جمال الدین بدر چه پدی که دیر قوی لاست در لود پا دیر کم حبس باندی دی محکوم شویده؟
مش هم دادی تشویش لر چه ورد از کار باش او پدی باورید که مش پدی فیصله خلط نکو حتمی اعتراض کو بس کنف خواهی کوزه.
بله وزدهی آزاد دهی زکر دهی خوکی دهی سی مخیل اغنم توقیف شوی
با تر او سپوری ببان کنن تر او سپوری توقیف دی تر او سپوری نبی خوش شوی.
او دغه نور کسانو ته چې جزای ورکړ سی وی دي تاسو په نظر دا سمه جزاوی دي یا نه؟ مغه هم دغه تاسو هم غوښیو
دغه نور په مورید کې جزاو دی لرنه دي، یعنی جزاو متناسب او زو او اول جرم مرود په مجرم دي، یعنی جزاو صحیح دي جزاو دی لرنه دي. نو که شپ کولو لاس کول بند جزای صحیح دي.
نو رنجبر صاحب تاسو سره دغه نور ځینی چارواکي هم ستاله ک جمال الدین بدر دوالی په ساته یا د والد مرسیال په ساته یا د امنیت قومندانانو په ساته چې په یو ډول په اداري فساد یا په یو جنجال کې دوی راګیر سی وی او اوسې دوسی رواني وي.
او تقریبا سره دی لري سی دي موضوع نشو کولای چې دا یو جزئیات تاسو ته عرض وکم. ان الله چې زوش ته خود په تکمیل شو بیا تاسو ته حتما عرض کوم او تاسو له خو له خو راوترم خبر شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو په داسل کې چې بهرنی پوزن ویلې دوی با په 2014 کال کې افغانستان څخه ووزی نړیوالې ادارې وایي چې لا هم د خزو حالت غمره نه دی خښوې څومره چې په کار وو. په افغانستان کې ځینې خزې دا هم وایي چې د دوی حالت نور هم خرابې دي شي. دوی هم دا راز ویلي چې ورغلې نړیوالې مرستې تر ډیره په ښارونو کې وشول شوې او کلیوالې مېرمنې له مرستو او ملاتړ څخه بې برخې پاتې شوې دي. فرخنده وزیر په ریپورت لري.
په افغانستان کې په 2014 کال کې که یو خوا له دغه هیواد د نړیوال ځواکونو د وتلو وروسته د امنیتي وضع په اړه خبرې کیږي، نو بل خوا نړیواله اداره آکسفیم په خپل یو رپورټ کې وایي کېدای شي په دغه هیواد کې په راتلونکو کې د ښځو مسلې لا پسې زیاتې شي. په پکتیا ولایت کې د ښځو د ریاست پخوانی مشره حلیمه خزان وایي د نړیوالو د وتلو وروسته به مسلې وي، خو یوه افغانه مېرمنه د دغې زیات له ټولنیزو بندیزونو او ستونزو سره مخامخ ده.
دومره رسم رواجونه ډېر خلک تعدي د رسم رواجو دي و دا په مرور د وخت سره نو نه فضیحه دي په آینده کښې ډېر تخل توجه وکړي. خو بیا هم که دولت دلته اتفاق ولري خلک اتفاق ولري شاید هېڅ ستونزه نه وي که دې هم وي حتما دا خو د ډېر زیات تاثیر ولري. خو ځکه ځکه عام اقتصادي ستونزې دي عام د خلکو د تعلیم ښه ډېره ټیټه ده او نو زه نه پوهېږم چې آیا دې وي ښه وضعیت دې وي او که دې نه وي.
په افغانستان کې د ښځو د حقوقو یوه فعاله پلوشه حسن د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش د افغانستان بلند شده رفته میره.
زموږ یوه اندېښنه دا ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتېږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټې اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هېواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پېښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تېری پرې کړی دی.
په دغه هېواد کې د تېرو لسو کلونو جګړې د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات متاثره کړی. په تېرو وختونو کې نجونې نه یوازې د سکولونو نه منع کړل شوې بلکې د هغوی په کار روزګار او تګ راتګ هم بندیزونه ولګول شول او په روانه جګړه کې هم ښځو تر ټولو زیات بیلات کړي. که څه هم په افغانستان کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي وایي په ښاري سیمو کې د نجونو او ښځو ژوند وده کړې.
دا برخه چې دا صرف یوازې هغو ښځو د پاره ده چې هغوی ښاري ژوند لري، نو هغه غونډې چې دي هغه پیسې چې د ښځو په نامه سره اخیستل کېږي هغه فرمایشي دي هغه سمبولیکي دي واقعا هغه په ځای نه لګېږي. نو هغه خویندې چې د ما په لرې پرتو سیمو کې دي هغوی د خپل حق او حقوق څخه نه دي خبرې، هغه د خپل ماشوم د تربیې څخه نه دي خبرې، هغه د خپل خاوند د حق او حقوق څخه نه دي خبرې، هغه همداسې په بې خبرۍ کې پاتې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او باید افغان حکومت هم په دې لړ کې خپل رول سرته ورسوي. د یوناما مشر یان کوبیش په کابل کې د ښځو فعالینو سره په خبرو کې دا ویلي دوی به په راتلونکو کې خپلې دا هڅې جاري ساتي چې افغان میرمنې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی ولري. کوبیش وویل دوی د افغان ټولنې د رواجونو او قدرونو درناوی کوي خو ورسره دا هم یقیني کول غواړي افغان میرمنې په دغه هیواد کې ځان خوندي احساس کړي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ورې په افغانستان کې میشتا پولنډي پوځیانو په غزدی کې یو نوې زیږیدلې جلۍ چې د سړک په غاړه غورځول شو او وژغورله. د فرانسې خبري ایجنسی په خپل رپورټ کې لیکلي چې پولنډي پوځیانو دغه ماشومه هسپتال ته وسپارله او اوس له خپلې نوې کورنۍ سره ده. په دې موضوع حمید مومند رپورټ لري.
پاوله په غزنی کې د یو سړک په غاړه د یو نامعلوم برخلیک په وړاندې غورځول شوی و چې ناڅاپه د پولنډي سرتېرو ورته پام شو. پاوله د هغې نوې زیږېدلې نجلۍ نوم دی چې د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه د پولنډي ځواکونو لخوا وژغورله شوه او دا نوم هم ورته هم دغو سرتېرو انتخاب کړ. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې پولنډي سرتېری په غزنی کې په یوه ګزمه بوخت و چې د سړک غاړې ته یې یوه ټوټه کې رانغړل شوی یو شی تر نظره شو. پولنډي سرتېرو لومړی فکر وکړ چې دا د سړک د غاړې یو بم دی خو کله چې ورنږدې شول نو پام شو چې یوه ماشومه ده. په غزنی کې د سیمه ییز روغتون مشر ډاکټر باز محمد د فرانسې خبري ایجنسی ته وویل چې پولنډي سرتېرو لومړی د انجلۍ خپل مرکز ته وړله او له هغه ځایه دوی ته ټلیفون وکړ چې راشي او د انجلۍ د تسلیم شي. خو د ډاکټر باز محمد په وینا دوی له پولنډي سرتېرو وغوښتل چې د انجلۍ د دوی خپل روغتون ته راوړي. ډاکټر باز محمد وایي چې د انجلۍ عمر د 2 ورځې وو او د روغتیا له پلوه په ښه حالت کې وه. روغتون ته تر وړلو مخکې پولنډي ځواکونو د انجلۍ روغتیايي معاینات وکړل او شیدې ورکړې. د پولنډي ځواکونو یو غړی مایروسلا وویل چې زه په بیړنۍ توګه د تاکتیکي عملیاتو مرکز ته د یوې عاجلې دندې لپاره ورغوښتل شوم. ما ته وویل شول چې په بیړه شیدې او یو بوتل راونیسه. دوی وایي چې په لومړي سر کې مې فکر وکړ چې دوی له ما سره ټوکې کوي خو دوی راته په بیړه ته د انجلۍ د موندلو حال وویلو. نو ما ډېر په بیړه دا هر څه تر سره کړل. دی وایي چې افغانستان ته دا زما څلورم ځل و خو ما تر اوسه پورې داسې کوم ماموریت نه و تر سره کړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ماشومه ولې د سړک په غاړه غورځول شوې وه. یو فکر دا دی چې ممکن دا ماشومه د یوې داسې ښځې له خوا زیږېدلې وي چې واده شوې نه وه او دا یې د دې لپاره غورځولې وه چې ښځې د دې کار لپاره د ټاکونکي سزا وس نه درلود. افغانستان د مسلمانانو یو ډېره محافظه کاره ټولنه ده او دلته نجونې نشي کولی چې له پردیو نارینه سره اړیکې وساتي. بل فکر دا دی چې ممکن پاوله د دې لپاره د سړک په غاړه غورځول شوی وي چې دا یو انجلۍ ده او په افغانستان کې هلکانو ته زیات اهمیت ورکول کېږي. پاوله په غزنی کې یوې داسې کورنۍ ته سپارل شوې چې اولاد نه لري او نوې کورنۍ ورته ډېره هیله منه برېښي. د پاوله نوې پلار نوېش کلن ظاهر رحیمی وایي چې د دې انجلۍ تیر وخت که هر ډول و خو راتلونکی خورا روښانه ده. رحیمی له خپلې میرمنې سره د غزنی ښار په لمنه کې د خټو په یو کور کې اوسېږي. دی وایي چې څلور کاله له واده کېږي خو تر اوسه پورې کوم ماشوم نه لري. د ده په وینا د پریکړه کړې وه چې دویم واده وکړي خو دا پریکړه د غزنی سیمه ییز روغتون ته له تلو مخکې کړې وه. رحیمی وایي کله چې د دې ماشومې په اړه واورېدل نو په بیړه له ډاکټرانو سره تماس ونیو چې غواړي دا ماشوم خپله کړي ځکه د هیڅ ماشوم نه لري. د ده په وینا ډاکټرانو ورسره موافقه وکړه او ماشومه یې ورکړه او اوس دی اړ نه دی چې بل واده وکړي. دغې ځوانې جوړې د ماشومې ته د آریا نوم ورکړی چې د خوشحالۍ په معنا ده او دا ځکه چې د رحیمی په وینا د انجلۍ دوی ته زیاتې خوښۍ ورکړي. رحیمی وایي چې غواړي آریا ښوونځي ته ولاړه شي او ښه راتلونکی ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ټولنیزو او سیاسي چارو د څېړونکي خالد حسین یوه مقاله خپره کړې او نوموړی په دې مقاله کې وایي چې په تېرو وروستیو کې پاکستاني طالبانو د نوو طریقو په کارولو سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. هارون بادشاه د دې مقالې غټ ټکی دراوړی.
خادم حسین د ډان ورځپاڼې په خپل مقاله کې وایي چې په تیرو شپږو اونیو کې له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالو ډلو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او قبایلي علاقو کې د خپل نفوذ د پراخولو په هدف نوې ستراتیژۍ په کار اچولې دي. نوموړي د پاکستاني طالبانو د بیان لخوا د دې هیواد علماو ته د لیګلي هغه مکتوب یادونه کړې چې پکې د خپلو ترهګریز فعالیتونو لپاره له دوی څخه د جهاد د نوم اخیستلو هڅه کړې ده. خادم حسین د غراس په هنګو کورمه ایجنسۍ پېښور سوابۍ او چارسده کې د عیني شاهدانو رپورټونو په حواله وایي چې طالبان د دغه سیمو جماعتونو ته تللي او خلکو یې غوښتي چې د دوی په جهاد کې ورسره ځاني او مالی مرستې وکړي. په ډان ورځپاڼه کې دغه لیکوال له پېښور سره نږدې په متنو کې د طالبانو لخوا د کلي په کوڅو کې د لګول شوو پوسټرونو ذکر هم کړی چې د ده په وینا عامو خلکو او انداچې پولیسو یې لرې کولو ته زړه نه ښه کاوه. خادم حسین په مقاله کې د خیبر ایجنسۍ د خلکو لخوا زیاتوي چې طالبانو د سیمې شاوخوا 130 تنه ځوانان د جهادي ټریننګ لپاره یو نامعلومه ځای ته بوتلل. د دوی پلرونو او خپل خپلوانو چې کله پښتنه وکړه نو ورته وویل شول چې غږونه کړي او باید انتظار وباسي چې بچیان یې یا خو شهیدان او یا هم غازیان شي. لیکوال کاږي د پاکستان د امنیتی ادارو تحقیقاتي څانګې باید د طالبانو د نفوذ د پراخېدو ټولنیز اړخونه وڅېړي. د خادم حسین په وینا دغه ادارې باید په پاکستان کې د روانې سختدریځۍ سیاسي اقتصادي او کلتوري اړخونو ته هم پوره پاملرنه وکړي. خادم حسین وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د سختدریځۍ د نوغې وستلو لپاره د دغه هیواد حکومت امنیتی ادارې مدني ټولنه او تعلیمي ادارې باید یو ځای کار وکړي. په دغه لړ کې نوموړی په یاد هیواد کې د فعالو بیلابیلو مدني سازمانونو ترمنځ د غښتلې همکارۍ غوښتونکي هم دي. خادم حسین په مقاله کې ټینګار کوي چې د پاکستان امنیتی ادارې د ترهګرو ډلو د ستراتیژو او د دوی د نویو تکتیکو په اړه ترلاسه کوونکي معلومات باید له نورو ادارو او تنظیمونو سره شریک کړي او د لمنځه وړلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په داسې حال کې چې بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي او ډېرو هندوانو د دې صوبې له ځینو سیمو څخه کډې هم کړې، پښتون میشته سیمو کې اوسېدونکي هندوان وایي چې هلته خوشاله دي. د دوی په وینا د پښتنو په سیمو کې ورته امنیتي ستونزې نشته او ژوند یې ښه تېرېږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز موساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوټي اوسېدونکي سندیپ کومار وایي د بلوچستان په ځینو سیمو کې هندوان له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي.
پښتون بلکې له سات د تحفظ استه لږ تحفظ لرم، نه بلوچ بلکې بالکل تحفظ نشته، بس هغه باره تاوان د زیات سوی دی، اوس د لوټمار خو زیات دی.
د چمن اوسېدونکي یو بل هندو لالچند بیا وایي له بلوچستانه په سلګونو هندوانو کډه کړي خو په پښتون میشتو سیمو کې وضع داسې نه ده.
زموږ کمیونټي چې دا پریشان ده، روزانه افغاني دهشتګردي د ورور قتل ډاکې دي، نو په دا وجه خلک سره مایګریټ شو یا پنجاب ته ولاړ یا مطلب انډیا ته مایګریټ شو. او کم چې په پښتنو په سیمو کې
لالچند زیاتوی په تاریخي او فطري توګه هندوانو همیش له پښتنو سره بے خطر ژوند تیر کړی او لای هم تیروي.
ګوره تاریخ به تیسه معلومه مشته معلومه کوم چې تاریخ دوی په فاتین راغلي دی په هندستان باندې، دا خلکو زمشته زبردست وخت تیر کړی دی په جنگونو کې زمشته خیال ساتلی دی او د فاتح بعد هم مشته ستاوان نه دی را رسولې، نو یو قدرتي خبره ده پښتون سمې ډیر تحفظ محسوسو.
د ضلع زیارت اوسېدونکي هندو کورلال بیا وایي پښتنو مسرانو او عامو خلکو همیش د دوی ساتنه د ځان ساتنه بللې او په هر خطر کې د دوی لاسنیوي کړی.
پښتنو په هغه کې مجدا احساس کول لکه د خپل ورونی زموږ د کور نفر زموږ خپل د کور مثال ممبر وي نه، او دوی موږ له داسې مثال ساتي لکه د زموږ ورونی دی زموږ د کور نفر دی زموږ عزت دی.
بل اړخته د بلوچستان کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی هم وایي که څه هم ټوله سیمه د ناامنۍ تر اغیز لاندې راغلې خو بیا هم د بلوچستان قبایلي چاپریال همیش د هندوانو خیال کړی.
د بلوچستان په سوسایټي کې دا وایي د سوسایټي د چالته هندوان چې دی باقاعده خپل د نامو سره د دې ځای چې کوم مستقل قومونه دي په هغه ذریعه د ځان شناخت کوي، چیرې د ځان ته ډومکی وایي، چیرې د ځان ته زهري وایي. ازمیر په قبایل کې د هندوانو ډېر زیاته مطلب احترام دی او ډېر زیاته مقام ورکوي د ځان سیب بلی.
که څه هم د بلوچستان له بلوسمیشتو سیمو په بیا بیا راپورونه راځي چې هندوان هلته د تښتونې او زور زیاتو پیښو له وجې په کډه کولو مجبوره سوي خو د صوبې له نږدې 12 پښتون میشتو ضلعو تر اوسه داسې څه خبر یا رپورټ پر ریکارډ نه دی څرګند سوی. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټا.
مشال رادیو د منی او رڼا زیر.
اوریدونکو که څه هم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي پراخه شوې ده او مشهوره شوې ده او مارکیټ یې هم ښه شوی دی، خو ډېرې سندرغاړي او د پښتو موسیقي جوړونکي وایي چې په غیر قانوني توګه د موسیقي د ډاونلوډ کولو یا پیدا کولو له وجې نه د پښتو سندرو د خرڅلاو مارکیټ ښه نه دی. په دې اړه هارون باچا یو رپورټ لري.
غم کتاب دے ہر پان غم دا
د پښتو موسیقي مارکیټ کې وی خواته په دې ورستیو کې غوړېدلې. یو شمیر نو هلکانو او جنکو سندري ویل پیل کړی دي، نو بلې خواته په پیښور کې د کیسټونو او آډیو سی ډیز دکانداران او سندرغاړي په راتلونکي کې د دغه کاروبار د یو مخ تړل کېدو احتمال اندېښمن کړی دي. دوی وایي پښتو موسیقي اوریدونکي د کیسټ اغستو پر ځای خپلې د خوخي سندري یا خو په یو ایس بی کې چوي او یا هم په انټرنیټ کې د یوټیوب نه ډاونلوډ کوي. په پیښور کې د کیسټونو او سی ډی ګانو د تر ټولو غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې په کاروبار یې یو ایس بی او انټرنیټ ډیره بده اغیزه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دی مجبور شوی چې د خپل دکان د یوې برخې نه کیسټونه لرې او پر ځای یې موبایل ټلیفونونه خرڅ ته کیږدي.
زمون کاروبار د کوم نقصان ملاو شوی دی کنه او د موږ ریکارډ د یو ایس بی د وجه سره خپل موبایل کې موږ ریکارډ ولګي مخکې پتونو کې خلاص شو کنه یا خپل ګاډي کې سفر کولو تو هغه دا حساب وو چې کیسه بیا سیدي باورې دو تو څنګه ټول بس یو ایس بی رول با څنګه ټول کارو شي هغه د لاس کې څه دوه لاس کې څه کارو شي. پاکستان قانون هم تاسو پته یې کنه چې نشته دومره قانون ټوټل دکاندار پنځه شپږ پاتې شو هو چې روانو لیټین ونه نه دي پرچونه نه دام ختمې دي لګیا دي.
خو سندرغاړي بختیار خټک چې په پیښور کې خپلې او اډیو سټوډیو هم لري وویل په تیر وړو کې اختر یې ځکه مارکیټ ته کیسټ ورکړو چې ویریدو حسینه ورځې وروسته بیا و نشي کړی. نوموړی په عین وخت کې د میوزیک سنټرونو مالکان ګرموي چې وایي نو تجربو کولو ته غاړه نږدي.
پښتو دا مارکیټ چې ډېر زیات رور شو نو په دې کې هم ټول زیات لاس چې دی نه هم دې کې شک مافیا خپل دی ولګن کې چې کوم دی آی ته ډېر څه ورنه ورتي نه په تجربه ورتي نه څه بل څه بس مسلسل او بیا د نړۍ دوباره ریپیټیشن روان دی. روزګار خو په اسلام کې مارا غو روزګار حرام نه چې په کوم کې تاوان والے یې رني دې دې رښتا غوښتو ته تیار نه دي. مونږ دا بلبلی دکانداران چې سمره دې ته روزګار یان دې دمر بد فون دې ګټه اغستې دې دې نه تور یو اڑخ سم نه تیار شي پلس رکو تاوان تم تن نه کیږي دې دې وجه دې نه خپل مارکیټ ته کېږي لا سره اوسي.
د پښتو یو بل ځوان سندرغاړي همایون خان بیا یو بل ستونزې ته اشاره کوي چې وایي په پاکستان کې د کاپی رائټس قانون نه مراد کیږي چې لکه بلې کمپنیانې مجبور دي چې کیسټونه خپرول ودروي.
زیاتر د مارکیټ د ترخنګرې د وجې نه هم او سره سره د پایریسي د وجې نه هم زیاتر داسې وشو چې د سندرو یا د ریلیزز چې کم کمپنیانې دي هغه د خپل کیسټو کاروبارونه هم بند کړل شي. یعنې د پایریسي د وجې نه د یوټیوب د وجې نه خپل بزنس وایند اپ کړی دی او خپل کاروبارونه ختمي او هغه بل طرف روان دي. یو کال مخکې د دې البوم خبره زما سره وشوه چې دا البوم به موږ سره اخلو او دا چې بیا په دې منځ کې شپږ میاشتې تېرې شوې ما البوم تیار کړو هغوی ما ته انکار وکړو چې نه زموږ سره اوس د البوم د ریلیز کولو دغه ورورو ختمي کې موږ د موبایلونو دکان کلاو کړی دی او موږ ته به دا واره نه کوي.
همایون خان زیاته کړه چې که حالات همدغه سپر مخ لاړ شي نو دی او ملګري سندرغاړي به د سندرو په جوړولو پیسو لګولو ته نور زړه ښه نه کړي.
د کیسټ خو اصلا خرڅ ختم شوی دی او سی ډی چې کوم دي نو هغه یو سی ډی ما او تاسو کې چا واغسته او هم په انټرنیټ اپلوډ کړم بیا په دنیا کې به هیڅ حکم نه اخلي. نو دې خلکو ته اصل کې دا کاروبار وارن نه کوي. موږ ته په دې باندې وارن نه کوي چې یو سندرې زموږ د دېس سلوي د روپې خرچه راشي او هغه بیا موږ ته فیډ بیک نه راکوي. موږ ته هغه اټ لیست موږ خپل خرچه نه ملاويږي. نو د پښتو د موسیقي روانه خو په خطر رفته چې مډرنیزم هر څه پکې روان دي خو یو ستاسو سایډ ستاسو چې کوم اړخ هغه پکې کمزورې پاتې شو دا کلچر چې کوم موسیقي وه هغه نه بالکل یو طرف ته لاړه او بل دا چې ریلیزنګ کمپنۍ ته کمزوري شوې بس د انټرنیټ نیو چټۍ په موسته کې او موږ په دې کې نقصان دي. نو خو دې کې چې څه څه یو کوشش دوه پاتې دي دا سر د ورسې وړ وایس خو مارکیټ ډیر کمزوري شو.
د پښتو موسیقي مارکیټ د راتلونکي په اړه د کاروباریانو او هنرمندانو اندېښنو ته په پام سره کتون کې وایي چې کډواله خاوی د کاپی رائټس قانون په کارولو سره اصلا شي نو خایي هم د کیسټ جوړونکو کمپنیانو او هم د پښتنو سندرغاړو ګټه خوندي شي.
مشال ریډیو اوریدونکو جلالباد کې د نورو سپورټي لوبو ترڅنګ یو هم د بدني روزنې یا باډي بلډینګ کلبونه د چارو ورځ په سلګونو تنه ځوانان ورزي او دغه لوبه پر مخ ځي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د بدني روزنی دو تنو ځوانانو له مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
ما نوم جاوید یاسین ده. زه چې په دې درې کال یا څلور کال تمرین کوم، زما صحت ته ډېر ګټه رسېدلې. زه هیڅ کله د مریضۍ احساس نه کوم. نو ټولو ته زما هیله همدا ده چې باید هر یو تمرینی خصوصا دغه جیبی اندامې دې ته دی راشي، ورزش وکړي، صحت لپاره ډېر مفید دی، ګټه رسوي.
زما نوم صبور نادری ده. درې څلور کاله شو دغه باډي بلډینګ نه، او د نشئی موادو څخه ډېر لرې یم. مطلب زما ناسته ولاړ صرف دماغ خپل پارتنران سره، دماغ خپل هغه خلکو سره ده چې خپل تمرین کوي، چې تپاس نه لوفر نه چرسی نه لوچک سره دغه خلکو سره ناسته پاسته دی. مانشته
یو تنځوان چې څو کاله په همدې کلب کې بدني روزنه حاصله کړې او اوس په دغه کلب کې د استاد په توګه په دنده ګمارل شوی، وایي چې له روغتیا سره سره یې اقتصاد هم له دغې لارې پیاوړی کړی دی.
زما نوم رحمت الله دا اوه کاله کېږي ټرینری کوم. دا خو ګټې زیاتې دي. اول خو د ورزش دا ګټې دي چې صحتمند سره اوسېږي، او بل نشئی مواد دی شان هغه دی، او بل خپل دا ټرینینګ ماته چې د الکانو فیصل او خپل دا چې زموږ په ډېر عزت هم دی، او خپل دا استاذي مقام ته رسېدلی فیس چې زارم خپل ضرورت هم رفه کېږي.
د یادونې ده چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې تر دیارلس پورې د بدني روزنې کلبونه شته چې شاوخوا 15,000 تنه ځوانان پکې په بدني روزنه بوخت دي. د کلبونو مسؤلین وایي چې په کال کې یو ځل د باډي بلډینګ نندارتون په جلال آباد کې پرانستل کیږي، چې بریالي لوبغاړي پکې کابل ته استول کیږي، او هلته بیا د ټول افغانستان په کچه د باډي بلډینګ په نندارتون کې ګډون کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
که پښتو وایې مشال ریڈیو وارد.